ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له هیواد تر وتلو وروسته په خپل لومړنی ویډیوي پیغام کې د غرازو ویل چې د تیښتې او جلا وطنۍ نیت نه لري او غواړي بیرته هیواد ته ستون شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته پرون په کابل کې یو شمېر ښځو د جمهوري ریاست په مخ کې لاریون وکړ او د خپلو حقونو د خوندي کولو لپاره یې غږ اوچت کړ.
افغان خزی به حیث طالبان سخه غوختنه لرم چې دوی خزی پریدی چې د باندې کارو کی درس و ایزه که چه مونگ شاتک نمانو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو چې تر ډېرې د طالب چارواکو وروستیو څرګندونو ته پام اړولی. ایراني چارواکي وایي له افغانستان سره تر وروستیو بدلونونو وروسته په خپلو اړیکو غور کوي. په نوي بدلون سره کابل ښاریان د بیو له زیاتوالي شکایت کوي.
دغه چې کوم شته خارج نه واردېږي په ډالر باندې خرڅېږي دته مشکل ډالر پیدا کړی دی.
په پخوانیو بازارونو کې خلکو سوداوي څه ډول کولې په دې اړه به د جون په شیبونیز پروګرام کې نور معلومات واوري او د خبرونې په دوهمه نیمه کې بل د بشري حقونو ځانګړی پروګرام هم مه هېروئ. کولم ری خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تر هغو به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وساتي چې له دې هېواده د ټولو امریکایانو ایستل بشپړ شوي نه وي. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو کمیشنر وایي دا ټولنه باید د طالبانو تر بریالیتوب را وروسته د هغو افغانانو غم وخوري چې تر سمدستي ګواښ لاندې دي. د برېتانیا صدر اعظم وایي نړۍ دې ته ګوري چې د طالبانو ژمنې به د دوی له عمل سره ورته وي که نه وي. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تر هغو به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وساتي چې له دې هېواده د ټولو امریکایانو ایستل بشپړ شوي نه وي. بایدن وویل ان که اړتیا وي د اګست له 1 چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره وروستۍ نیټه ټاکل شوې په دې هېواد کې پوځي حضور ته دوام ورکړي. ولسمشر بایدن له امریکایي ای بی سي نیوز ټلویزیون سره پرون چهارشنبه په یوه مرکه کې هغه انتقادونه چې وایي له افغانستانه باید د خلکو او ځواکونو د ایستلو لپاره پر پلان ښه کار شوي وی رات کړل. دغه انتقادونه ورسره له هغې زیات شول چې پر کابل د طالبانو له واکمنې دو سره د تاوتریخوالي او ګډوډیو صحنې چې په زرګونو کسانو د کابل هوایي ډګر ته مخه کړې وه خپرې شوې. ولسمشر بایدن وویل متحده ایالات به له ټولو امکاناتو کار واخلي چې د اګست تر 1 پورې له افغانستانه د ټولو امریکایانو او افغان همکارانو ایستل بشپړ شي. بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې که تر ټاکلې نیټې وروسته بیا هم یو شمېر امریکایان هلته پاتې شي اداره به په ایستلو کې مرسته وکړي وویل که امریکایي تابع هلته پاتې وي نو به موږ هم هلته حضور ولرو. د اسوشیټد پرس خبری آژانس راپور له مخې کله چې طالبانو ټول افغانستان ونیو تر 15,000 پورې امریکایان په دې هېواد کې ول. په کابل کې امریکایي پوځیان له طالبانو سره په خبرو دي چې د کابل د هوایي ډګر د داخلي دو چارې اسانه شي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی وی د هوایي ډګر پر لور په لارو کې د طالبانو امنیتي پوستې او بندیزونه د دې سبب شوي چې یو شمېر کسان تر هوایي ډګره پورې ځانونه ونه رسوي. جان کربی په واشنگټن کې پرون خبرلان ته وویل
د طالبانو له قمندانانو سره د میدان د بهیر د نظم خاطر په منظم ډول په ارتباط کې یو ټول موږ سره مرسته وکړي.
سپینې ماڼۍ د سیشن بې پورز ویلي وو چې طالبانو له دې سره موافقه کړې چې د هغو ملکي افغانانو مخه به نه نیسي چې د طالبانو تر راتګ وروسته له افغانستان نه ووځي. د ترکیې دفاع وزیر پرون وویل چې د کابل هوایي ډګره د 48 ساعتونو په ترڅ کې تر 2 ډېرې الوتنې شوې دي. خلوص یاکار د ترکیې اناډولیا خبری آژانس ته وویل چې په دې الوتنو کې ډیپلوماتان او یو شمېر افغانان ایستل شوي دي. د خلوص یاکار په وینا په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر نظم ترکیې ځواکونه د ناتو د یو شمېر هیوادونو له ځواکونو سره تنظیموي. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو کمیشنر وایي دا ټولنه باید د طالبانو تر بریالیتوب را وروسته د هغو افغانانو غم وخوري چې تر سمدستي ګواښ لاندې دي. الوا جانسن پرون په بروکسل کې د اروپایي هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته آنلاین خبري غونډې ته وویل:
We should avoid irregular routes.
موږ باید د غیر قانوني لارو مخه ونیسو، د خطرناکو لارو چې د قاچاقونکو لارې دي. د دې پر ځای موږ باید خلکو ته د قانوني لارو غم وکړو، چې هغه خلک چې په نړیواله کچه یې حمایت ضروري دی د اروپایي ټولنې هیوادو ته راسي.
میرمن جانسن زیاته کړه چې اروپایي ټولنه باید له پاکستان، ایران او تاجکستان سره همکاري وکړي چې افغان کډوالو منی. په پرونی غونډه کې یو شمېر اروپایي هیوادونو استازو څرګنده کړه چې دوی نه غواړي د 2015 کال د کډوالو ناورین تکرار شي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران سبا د افغانستان پر وضعیت بیړنۍ غونډه کوي. دا غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره شي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ په ټویټر کې ویلي چې د جمعې په ورځ د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې غوښتنه کړې څو د افغانستان په اړه د ناتو غړي هیوادونه خپل ګډ دریز بیان کړي. د سیشن په ورځ هم ناتو د افغانستان په اړه یوه بیړنۍ غونډه لرله چې پکې ستولتنبرګ خپل حیرانتیا څرګنده کړه چې څرنګه طالبانو کابل داسې ژر ونیوه. د بریتانیا صدر اعظم وای نړۍ دې ته ګوري چې د طالبانو ژمنې به د دوی له عمل سره ورته وي که نه وي. بوریس جانسن دا خبره وروسته تر دې کوي چې طالبانو ویلي دي دوی له خپلو مخالفانو غچ نه اخلي او د ښځو حقوق به د دوی په حکومت کې د دوی لسیزې مخکې په پرتله متفاوته وي. بوریس جانسن پرون د خپل هیواد پارلمان غونډې ته چې د افغانستان د وضعیت لپاره ځانګړی شوي و وویل بریتانیا به د طالبانو چلند ته ګوري چې د ترهګرۍ په برخه کې، له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې او د ښځو د زده کړو د حقونو په برخه کې څه کوي. د بریتانیا صدر اعظم دا هم وویل چې د اګست له 15 چې طالبان کابل ته داخل شوي، بریتانیا خپل 306 کسان له افغانستان ایستلي. همدارزی تر 2000 ډیر افغانان له هیواد بهر کړی دي. د اوتریش د کورنیو چارو وزیر وایي له جرمني او د اروپایي ټولنې له ډیرو متحدانو سره موافقه کړې ده چې د افغانستان اکثره کډوال په سیمه کې پاتې شي. کارل نیمار پرون د اوتریش په پلازمینه ویانا کې خبرلاند ته وویل په سیمه کې د افغان کډوالو پاتېدل دا ګټه کوي چې افغانستان به یوازې نه پاتېږي.
د اروپایي ټولنې لپاره یو شی څرګند دی، په دې برخه کې ښکاره موافقه شته چې د 2015 کال د کډوالو کړکیچ باید په هیڅ توګه تکرار نه شي. د همدې لپاره موږ د اروپایي ټولنې له لوري یوې ګډې هڅې ته اړتیا لرو.
وروسته تر دې چې طالبان د اګست په 15 کابل ته داخل شول، د اروپایي ټولنې غړو اندېښنه څرګنده کړه چې افغان کډوال د دې ټولنې د هیوادونو په لور ورمات نه شي. لیتوانیا اعتراض کړی دی چې د بیلاروس افسرانو د دې هیواد د سرحدونو له اصولو سرغړونې کړې دي. د لیتوانیا د سرحدي خدماتو ادارې په یوه لیک کې پرون وویل چې د بیلاروس 12 افسران په داسې حال کې چې د عراقي کډوالو یوه 15 کسیزه ډله له خپلې خاورې ایستله د بیلاروس خاورې ته داخل شول. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر ګابریلیوس نزبرګسس پرون په یوه اعلامیه کې دا پیښه پارونکي وبلله. د لیتوانیا چارواکي مینسک تورنوي چې دوی عراقي کډوال بیلاروس ته ورغواړي او بیا لارښوونه ورته کوي چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو په لور ورشي. د لیتوانیا په وینا بیلاروس دا هڅه د اروپایي ټولنې د بندیزونو په غبرګون کې کوي او تر اوسه تر 4000 سل ډیر کډوال په غیر قانوني توګه له بیلاروس څخه لیتوانیا ته داخل شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم د خبرونه فاتح برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. روزو د راپورونو سلسله ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له متحده عربی اماراتو څخه په یوه ویډیوي پیغام کې چې د خپل فیسبوک لارې خپور کړی ویل بیرته به کابل ته ستون شي. اشرف غنی روانونه یک شنبه له کابل ته راځم شو د مرستي عالم الله صلی ول ولسمشر اتلله یو د قانون لمخه دای سرپرست ولسمشر دی. بل لورته د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبد الغنی برادر کندهار ته یو شمیر نور طالب چارواک سره تلله یو په پلازمینه کابل کې داس چارواکي نشته چې واک په لاس کې واخلي. تفصیل په دې راپور کې
نن د افغانستان د خپل واکې ورسته دا ورست په داس وخت کې یو شمیر خلک لمانځي چې په کابل کې د واک خلاده. طالبانو دا شهر د یکشن بی پورسونیو ولسمشر اشرف غنی په پټل افغانستان ووت او پرون د متحد عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د بشری خواخوږی پر بنسټ شاغلی غنی ته په خپل هیواد کې ځای ورکړی دی. څو ساعته وروسته تر دې اعلان ښاغلی غنی په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې پر دې کار کوي چې بیرته هیواد ته ستون شي.
من قصد فرار و جلاوطنی ندارم.
زد تختی او جلاوطنی قصد نلرم. اوس په اماراتو کې هم سو د وینو د بهیدو او ناورین مخه نیول شوی وای. په مشورو باختیم چې افغانستان ته ستون شم او خپل هڅو ته چې د عدالت د تامین زموږ په هیواد کې د افغانانو د حاکمیت در زختونو د بیاستنیدو او د واقعي اسلامي او د افغانستان د خلکو ملي ارزښتونو لپاره دی په ګډ مبارزه وکړو.
شاغلی غنی زیاته کړه چې په تاریخ کې پخوا مولا محمد عمر، عبدالرحمن خان، امیر دوست محمد خان، امیر شیر علی خان او یو شمیر نور مشران وتلي وو بیا بیرته د ولس خدمت ته حاضر شول. ولسمشر غنی په خپل ویډیوي پیغام کې چې تیر شپه یې خپور کړ په کابل کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ.
زه د روانو مذاکراتو څخه چې د حکومت لخوا پیل شوي وي اوس یې ډاکټر صاحب عبدالله پخوانی ولسمشر کرزي صاحب پر مخ وړي حمایت کوم. دا پروسه باید بریالی شي.
په کابل کې پرون د حقانی شبکې یو مشر انس حقانی له پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې ادارې شورا له مشر عبدالله عبدالله، د اسلامي حزب له مشر ګلبدین حکمتیار او یو شمېر نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو نور اکثر مشران په کندهار کې دي چې د سیشن بی پورس د قطر د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره دغه ښار ته ورسېدل. د افغانستان د خپلواکۍ د 102 کال په درشل کې روانه اونۍ په جلال آباد، خوست، اسدآباد او ځینو نورو سیمو کې یو شمېر افغانانو د درې رنګ بیرغ په ملاتړ اعتراضونه وکړل. طالبانو له اکثرو دولتي ودانیو درې رنګ بیرغ لرې کړی دی او خپل سپین بیرغ یې د هغه پر ځای درولی، خو یو شمېر افغانانو له دې سره مخالفت کړی دی. د دې مخالفتونو په ترڅ کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سېشنبه په ورځ په کابل کې د خپل لومړي خبري کنفرانس په ترڅ کې وویل چې راتلونکی حکومت به د بیرغ په اړه پریکړه وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د مقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1970 او 15090 مندل شي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو وروسته پرون په کابل کې یو شمېر ښځو د جمهوري ریاست په مخ کې لاریون وکړ او د خپلو حقونو د خوندي کولو لپاره یې غږ پورته کړ. دغه لاریون افغاني ښځې شته تر شعار لاندې ترسره شو چې د میرمنو د زده کړو، کار کولو او ټولنې کې د دوی پر حضور ټینګار کاوه. د ښځو دغه لاریون پراخ غبرګونونه راپارولي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سیشن بی پورس په خپل لومړنۍ خبری غونډه کې په کابل کې ښځې د ټولنې مهمه برخه وبللې او وی ویل چې د دوی حقونه به د اسلام په چوکاټ کې خوندي وي. نور حال په دې رپورت کې.
په ټولنه کې د موجودیت او د حقونو د خوندیتوب په هدف د لاریون پر افغانستان د طالبانو له کنټرول وروسته ترسره کیږي. لاریون د یو شمیر میرمن لخوا د شوارونو په لیکدولو سره د جمهور ریاست په مخ کې ترسره شو. د لاریون افغان ښځې شته تر شوار لاندې ترسره شو چې د میرمنو د زده کړو، کار کولو او ټولنه کې د دوی په حضور ټینګار وشو. په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوی عکسونه ښیي چې میرمنې د کابل په سلور لاري کې د سو تنو طالبانو مخې ته شعارونه ورکوي. یوې اعتراض کوونکې سودابه کبیری ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
افغان ښځې په حیث طالبان څخه غوښتنه لرم چې دوی ښځې پرېږدي چې د باندې کار وکړي، درس ووایي، ځکه چې موږ شاتګ نه منو. موږ غواړو چې نظام کې سهم ولرو، درس ووایو او کار وکړو.
هغه میرمنې چې د طالبانو د واکمنۍ د مخه شل کاله تجربه لري، د کار نه کولو، شاتګ او د خپلو فعالیتونو محدودولو څخه ویره لري. دلته په هرات کې بیا حسینه عظیمی چې لس کالی له بیلابیلو رسنیو سره د خبریالې په توګه دنده ترسره کړې وای، د ښځو غږ باید له پامه ونه غورځول شي. هغې د طالبانو تر ادارې لاندې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په ناسته کې برخه درلوده او په دې اړه وویل:
صدای ملت ما هست.
د وی خبریالی په توګه زما ژغ د ملت ژغ دی. کله چې زما ژغ خاموش شي، زما ملت او زما هم جنس میرمنی زیانمنیږي. د شذو د حق څرګندولو لپاره میرمنی باید ژغ پورته کړي او نارینه باید د دوی ترڅنګ ودرېږي. موږ د طالبانو شپږ کلنه دوره تیره کړې ده او ښځو ډېر څه له لاسه ورکړل. نور نه غواړو فرصتونه له لاسه ورکړو.
نیمه بیشتر و جامعه قبض زده بشه.
فاطمه یو بله میرمنه ده چې د ازادۍ له لاسه وتر څخه اندېښمنه ده.
څرنګه چې پوهیږي ښځې هم د ټولنې نیمه برخه جوړوي او د پرمختګ لپاره نه یوازې دا چې موږ په افغانستان کې د غوښتنه لرو، بلکې په ټوله نړۍ کې د ټولې نړۍ چې پرمختګ کړی دی، د دې لپاره پرمختګ کړی دی چې ښځو ته هم د دوی حق او حقوق ورکړي دي. ښځې په ټوله ټولنه کې درس وایي، زده کړې کوي، ښځې دندې کوي.
که څه هم طالبانو تر اوسه د ښځو د فعالیتونو په اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی، خو تېره ورځ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سې شنبې په ورځ په کابل کې په خپله لومړنۍ خبري ناسته کې ښځه د ټولنې مهمه برخه وګڼله او ویل چې د دوی حقونه د اسلام په چوکاټ کې خوندي دي. ښاغلي مجاهد ټینګار وکړ چې د نن ورځ یو شل کاله مخکې طالبانو ترمنځ لوی توپیر موجود دی. افغان میرمنې د طالبانو د پخواني حکومت په وخت له اساسي بشري حقونو بې برخې وې او آن دا اجازه هم نه لرله چې له محرم پرته له خپلو کورونو ووځي. اوس به وکتل شي چې د طالبانو نوې تګلاره له میرمنو سره څه ډول ده او د ښځو د حقونو په برخه کې دی د دې ډلې چلند څومره بدل شوی.
ازادي
راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
په افغانستان کې د سهار اته بجې او ولس دقیقې کیدونکې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو چې تر ډېرې د طالب چارواکو وروستیو څرګندونو ته پام اړولی دی.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د دې خبرې په اړه لیکنه خپره کړې چې د ښځو حقونه رعایتوي. ورځپاڼه لیکي طالب مشرانو په دې خبره چې د خپلې واکمنۍ په لړ کې به د ښځو حقونه خوندي کړي هڅه وکړي چې پر افغانستان د ولکې له کبله د نړیوالو اندېښنې کمې کړي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم طالبانو دا خبره له دې سره سره کړې چې دوی د ښځو د حقونو د ځپلو اوږد تاریخ لري. ورځپاڼې د طالبانو د ویندوی ذبیح الله مجاهد څرګندونو ته اشاره کړې چې د سې شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړي. د وویل ښځو ته به د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې حقونه ورکړل شي. نیویارک ټایمز په عین حال کې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار جیک سیلیوان څرګندونې راخیستې. نوموړی د سې شنبې په ورځ وویل طالبانو پر ښځو ظلمونه کړي، خو له دې سره سره دی له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د پریکړې دفاع کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي د بایدن حکومت به د ځواکونو له ایستلو وروسته هم په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت څارلو ته دوام ورکړي. نشتل انټرس ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د طالبانو لاس برای د روسیې، چین او ایران بریا بللې ده. د ورځپاڼې په نظر بد لوبغاړي تیار دي چې د امریکایي پوځیانو د وتلو له کبله رامنځته شوې تشه ډکه کړي. نشتل انټرس یاتوي ایران، قطر، روسیه او چین لیواله دي چې د طالبانو له رژیم سره خبري او مشارکت وکړي. په ورستیو وختونو کې چې امریکایي پوځیان له افغانستانه په وتلو د پیکینګ، تهران او مسکو چارواکو د افغانستان د راتلونکي په اړه له طالب مشرانو سره خبرې کولې. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې بیا د طالبانو پر مالی ستونزو لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې پر طالبانو به ډالر ودرېږي لیکلي د افغانستان اسعاري زیرمې کنګل کړی شوي، افغانستان ته د ډالرو انتقال درول شوی او بانکونو د پیسو ورکړه محدوده کړې ده. د افغانستان بانک رئیس اجمل احمدي چې له هیواده وتلی دی ویلي چې له امریکا او نورو هیوادونو څخه ډالر نور نه راځي. دی وایي طالبانو پوځي برای ترلاسه کړ، خو اوس باید حکومت اداره کړي او دا آسانه کار نه دی. احمدی چې په ورستیو کې د اشرف غنی د حکومت سخت منتقد و، هغه اداوه رد کړي چې غنی د افغانستان ډېری پیسې وړل شوي یا غلا شوي دي. د فاینانشل ټایمز له لیکنې سره سم د افغانستان 9 میلیارد ډالر چې په بهرنیو بانکونو کې ساتل کېدل د طالبانو له واک ته رسیدو سره کنګل شوي دي. ټاکل شوی و چې افغانستان ته د دوشنبه په ورځ له کورونا وایرس سره د مبارزې په خاطر 4.5 میلیون ډالر مرسته ورکړل شي، خو د کانګرس غړو د ولسمشر بایدن له حکومت غوښتي چې دا پیسې ورنه کړي.
ازادي رادیو اوري. یو شمېر کابل خاریان د خوراکي توکو د بیو له بېساري لوړېدو شکایت کوي. مخکې له دې چې په دې اړه راپور واوري، ایراني چارواکي له افغانستان سره تر وروستیو بدلونونو وروسته پر خپلو اړیکو غور کوي. دغه هیواد چې شاوخوا 900 کیلومتره ګډه پوله له افغانستان سره لري، د څه باندې 3 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی او اوس پر کابل د طالبانو برلاسي ته په فکر کې دی. نور جزئیات په دې رپورت کې.
پر افغانستان د طالبانو له ناببره او ژر برلاسي وروسته ایراني چارواکي بې ثباتۍ ته ویرې لري چې افغان کډوال ور مات نشي او افراطي ډلې لکه داعش نور فعال نشي. د ازادي راډیو خبر څنګه په یو راپور کې څرګندوي چې تهران په وروستیو کلونو کې له طالبانو سره کمزوري اړیکې ټینګ کړل او د دې ډلې استازو ته بلنه ورکړه چې هلته د سولې خبرې وکړي، خو وروسته تر دې چې دې ډلې د افغانستان ډېرې سیمې ونیولې او بیا د اګست په 15مه کابل ته داخله شوه، له دوی سره ښکاره تماس نه دی نیولی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف چې د وزارت له مقامه په لرې کېدو دی، د کابل تر سقوط وروسته په لنډو د طالبانو نوم یاد کړی دی. د ښاغلي رئیسی په وینا د سیشن بی پورز وویل شول چې جواد ظریف ته یې ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو پوځي ماتې باید په افغانستان کې د هوسا ژوند، امنیت او تلپاتې سولې لپاره زمینه برابره کړي. څو ساعته وروسته تر دې جواد ظریف په ټویټر کې ولیکل چې شخړې او جنگ لکه اشغال کله هم ستونزې نه هواروي. د د په وینا ایران د پخواني ولسمشر حامد کرزي د بیان هرکلی کوي چې د ستونزو د حل لپاره یې د افغان چارواکو د همشغي شورا جوړه کړې ده. شغلی ظریف روانه اونۍ په یو بل ټویټ کې ولیکل چې ایرانیان هیله مند دي چې وروستي تحولات به په افغانستان کې خبرو او د واک سولیز لیش ته زمینه برابره کړي. د ده هم لیکلی دي چې ایران د سولې هڅو ته ادامه ورکوي. ایران دا منلې ده چې طالبان د افغانستان د نن ورځې یو واقعیت دي چې د دې جګړه ځپلې هیواد د راتلونکي حل لارې یوه برخه وي. د استرالیا په ډیکن پوهنتون کې د ختیځې او منځنۍ آسیا د برخې استاد شهرام اکبرزاده ازادي راډیو ته وویل چې د ایران د چارواکو تصویر زړور تصویر دی چې د امریکا وتلې د افغانستان د خلکو بریا بللې ده او دا په زمینی ډول د طالبانو د تایید په معنا دی. د شغلی اکبرزاده په وینا تهران دې ته اندېښمن دی چې طالبان د شیعه او ضد دي، هزاره ساری او ایرانی ضد سیاستونه مخته وړي، خو په ورته وخت کې غواړي چې د افغانستان له راتلونکي حکومت سره حرفه‌ای روابط ولري، صمیمانه روابط نه. د ایران رسمي آژانس ارنا په افغانستان کې د ایران د پخواني شارژ دافیر عبدالمحمد طاهری خبري راخیستې دي چې پرون یې وویل تهران د افغانستان پر مختلفو ډلو یا نفوذ لري یا د اړیکو تجربه ورسره لري چې پر طالبانو فشار راوړی شي چې د ایران امنیت ته پام وکړي او د افغانستان خلک له نورو ستونزو سره مخامخ نه کړي. د شغلی طاهری په وینا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل ایران ته د اندېښنې دي، داسې چې هلته به ناامنۍ ډېرې شي او افغان کډوال به چې په دوی کې کیدای شي چې د داعش او القاعده غړي هم وي ایران ته مخه کړي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام ثبتولای سي. شمېره دا ده 00422211245. شمېره بیا وایم 00422211245.
یو شمیر کابل خاریان د خوراکي توکو د بیو له بېساري لوړېدو شکایت کوي، خو دکانداران وایي چې د بیو د لوړېدو علت دا دی چې افغاني ډالر په وړاندې رالوېدلې ده. په کابل کې چارواکي بیا وایي د غلو او د نظم د ګډوډونکو له راټولولو وروسته د موادو د بیو څارل د دوی په لومړیتوبونو کې دي.
د کابل خار یو شمېر اوسیدونکي وایي د قدرت د تشې له امله په خار کې د خوراکي او شون توکو بیې په بېساره توګه لوړې شوې دي. دوی وایي خلک بې وزلې دي او د توکو لوړو بیو د دوی ستونزې څو برابره زیاتې کړې دي. د کاظم او عباس په نامه دوه کسه ازادي راډیو ته وایي د موادو بیې ډېرې لوړې شوې، خلک بې وزلې دي، پیسې نه لري چې دغه مواد وپیري. د ګازو بیې مخکې 50 افغانۍ وه، اوس 130 افغانۍ ته پورته شوې ده.
دکان ګاز 120 روپۍ شوه.
این روزا
متاسفانه
خوشنۍ سره د خوراکي موادو بې په دې ورځو کې لوړې شوې او هیڅ مسؤل ارګان نشته چې کنټرول وکړي. هیله ده دوی چې راغلي دغه مسئلې ته پام وکړي. دوی له مسؤولو ادارو غواړي چې په بازار کې د بیو د لوړېدو مخه ونیسي. یو شمیر دوکانداران وایي د خوراکي او د سون د توکو د بیو د لوړېدو لامل د ډالر پر وړاندې د افغانیو د بیو ټیټېدل دي. د خوراکي موادو پلورونکي جلال آزادي راډیو ته وایي
دغه چې کوم څه د خارج نه واردېږي په ډالر باندې خرڅېږي دلته مشکل ډالر پیدا کړی دی. مقابل کې دا وړه غوړي او دا بعض شیان چې د خارج نه راځي دغه د ډالر مقابل چې کوم خرڅېږي هغه نرخ شوی دی.
دی وایي د وړو په یوه بوجۍ کې له 300 نه تر 400 پورې توپیر راغلی دی. هغه غوړي چې 1800 افغانۍ وو اوس خطۍ په 2000 او 2150 افغانۍ خرڅېږي. اوړه 1900 افغانۍ وو اوس 2500 افغانۍ. د دې لامل دا دی چې ډالر لوړ شوی او د موادو بیې هم لوړې شوې دي. د ده په خبره ډېری خوراکي توکي له بهره واردېږي او چې د ډالرو بیې بدلېږي د توکو بیې هم ورسره ښکته پورته کېږي. اوس یو کیلو ګاز د کابل په ښار کې له 100 نه تر 120 افغانیو پورې پلورل کېږي. خو طالبان وایي ډېر ژر به دغې ستونزې ته رسېدنه وکړي. د کابل ښار د 12مې حوزې عامر انجینیر شهاب لیوال آزادي راډیو ته وویل د کابل ښار نه د ناوړو خلکو له راټولېدو وروسته د دوی لومړیتوب په ښار کې د خوراکي موادو سارل دي.
نو موږ ټولو هیوادوالو ته اطمینان ورکوو چې د بهای قیمت د خوراکي توکو نفتي توکو نور څیزونو انشاءالله چې کنټرولېږي او ټولو تجارانو باندې غږ کوو چې دغه اساس وخت کې په خپلو هیوادوالو منت کېږدي. یعنی دغه بها مه قیمتوئ او وضعیت له دې زیات مه ترینګړی کوئ. یو خو جګړه ده، وضعیت جګړه ایز ده، جګړه ایز حالت نه سوره ایز حالت ته راوښتی ده. نو تاسو دغه بهانو د وخت نه سو استفاده مه کوئ. هیله درځنه کوو چې دغه قیمتونه بېرته خپلو حالت ته راوګرځوئ او انشاءالله چې په دې به ډېر جدي غون کېږي، جدي کار به پکې کېږي، ټول هیوادوال دې مطمئنه اوسي.
ښاغلي لیوال له ټولو سوداګرو وغوښتل چې د خلکو ستونزو ته په پام د موادو بیې لوړې نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل په ګډون د افغانستان په 14 ولایتونو کې د طالبانو له واکمن کېدو او د دولتي ادارو په غیر فعالېدو سره د ځواک تشه رامنځته شوې او روښانه نه ده چې افغانستان کې به څه ډول حکومت جوړېږي او برخلیک به څه وي.
و موردل چې په کابل کې د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې شوې. یو شمېر کابل ښاریان وایي دومره پیسې نه لري چې لومړني خوراکي مواد پرې وپېري. خو پخوا چې پیسې نه وي خلکو په بازارونو کې سودا وي څه ډول کولې؟
ما به غنم درلود، تبو وربش درلود، سره بدلې بم کړي ضرورت وم.
د ژوند په شیبو نیس پروګرام کې چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې اوري په دې اړه نور معلومات ترلاسه کولای شي. د خبرونې په دې برخه کې البته بل د بشري حقوقو ځانګړی پروګرام هم لرو.
ستاسو له پیغامونو
خوښ مې دا دی چې نور افغانستان جنگي حالت ته ولاړ نه شي. زه په دې پوهېږم چې نور وخت طالبان تسلیمېږي، خو دا ښه خبره ده. موږ دپاره صلح مهمه ده، موږ دپاره جنګ نه دی مهم. حکومت ته وخت سپارل شوی یا طریق سپارل شوی، موږ دپاره اوس مهم شی دا دی چې جنګ ختم شي.
دروني ما د ننګرهار ولایت نامې د سره اړیکه نیولې ده. څرنګه چې د ټولو مشرانو ته ما دغه پیغام ده چې څنګه دا سره ولاندې او د اسکار ته یو دوسیه یو مشکل نه خلاصېږي، د وضعیت له وګړي دغه چې د شزمي حالات ده، ځکه ولایتونه په سکوت سره مخ دي. موږ چې د رئیس جمهور نه دغه د مشرانو د موږ دغه تقاضا ده چې دغه سره ولان یا د وظیفونه ګوښه کړي او یا په یو فرمان یا مکتوبونه خلاص کړي.
بل ولایت ترخنداز ولسوالی توسیر د کلی وسوځم کوي. ما روزی محمد یم، مرز زابل د ولایت ټول ماجرین یو، ټول په پردوزایو کې پراته یو، په ایوایو خونه کې پراته یو. کومه کې چا موږ په نه کوي نو در به در دغه د ولایت هم د طالبانو په لاس کې شي. له مشکلې ځخه یو ځای وشکالی دي، باغونو وچوشانو وچولو لا غوز خپل بسوی زمو ټول خلک ولس ټول در به در ټول خاک په سر دی. یو په دنیا یو شی هم نه لري. د دا یعنی د خوړو ډوډۍ نه د بوخت څخه استغفر مو څخه چې زبر د استفاده جن کې نه هغه شی نه. نو خدای دې وکړي چې ازادي رادیو زموږ په وخت چا پورې ورسي. زموږ ډیر به وازلی ډیر نه کومک چا سره کوي ده. نه چاپ یو دی دغه راته کتل ځکه موږ د افغانستان نه یو بل دي دا خلک دي پر د مسلمانانو ورحمېږي دا کونډ و اعتمان دا دوري خلک سره بارکه دوري خلک سره بار دغه مسلمان دي پر دغه ولس باندې ورحمېږي رحم دي پر وکړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تر هغو به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وساتي چې له دې هېواده د ټولو امریکایانو ایستل بشپړ شوي نه وي. بایدن وویل آن کالتیاوي د اګست له 1 چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره وروستۍ نیټه ټاکل شوې په دې هېواد کې پوځي حضور ته دوام ورکړي. په کابل کې امریکایي پوځیان له طالبانو سره په خبرو دي چې د کابل د هوایي ډګر د داخلېدو چارې اسانه شي. د امریکا دفاع وزارت ویان جان کیربي پرون په واشنگټن کې وویل د هوایي ډګر پر لور پر لارو کې د طالبانو امنیتي پوستې او بندیزونه د دې سبب شوي چې یو شمېر کسان تر هوایي ډګر پورې ونه رسیږي. د ترکیې دفاع وزیر خلوص یاکار پرون وویل د کابل هوایي ډګره د 48 ساعتونو په ترڅ کې تر 2 ډېرې الوتنې شوي دي. خاغلی اکار د ترکیې اناډولیا خبری آژانس ته وویل چې په دې الوتنو کې ډیپلوماټان او یو شمېر افغانان استل شوي دي. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو کمیشنر وایي دا ټولنه باید د طالبانو تر بریالیتوب را وروسته د هغو افغانانو غم وخوري چې تر سمدستي ګواښ لاندې دي. الوا جانسن پرون په بروکسل کې د اروپایي هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته آنلاین خبري غونډې ته دا څرګندونې وکړې. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران سبا د افغانستان پر وضعیت بیړنۍ غونډه کوي. دا غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره شي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي نړۍ دې ته ګوري چې د طالبانو ژمنې به د دوی له عمل سره سر وخوري او کنه. جانسن دا خبره وروسته تر دې کوي چې طالبانو ویلي دوی له خپلو مخالفانو غچ نه اخلي او د ښځو حقوق به د دوی په حکومت کې د دوی لسیزې مخکې په پرتله متفاوته وي. د اوتریش د کورنیو چارو وزیر وایي له جرمني او د اروپایي ټولنې له ډیرو متحدانو سره موافقه کړې ده چې د افغانستان اکثر کډوال په سیمه کې پاتې شي. کارل نیمار پرون د اوتریش په پلازمېنه ویانا کې خبرلاند وویل چې په سیمه کې د افغان کډوالو پاتېدل دا ګټه کوي چې افغانستان به یوازې نه پاتېږي. لیتوانیا اعتراض کړی دی چې د بیلاروس افسرانو د دې هېواد سرحدونو له اصولو سره سرغړونې کړې دي. د لیتوانیا د سرحدي خدماتو ادارې په یوه لیک کې پرون وویل چې د بیلاروس 12 افسران په داسې حال کې چې د عراقي کډوالو یوه 15 کسیزه ډلې له خپلې خاورې ایستل د بیلاروس خاورې ته داخل شول. کمو غوښتي وي د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم لوستلی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو وویل د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د ژوند په شیبو او د غرض د بشري حقونو دوه ځانګړې خبرونې. خو تر دې مخکې د بلوچستان د پخین سیمې په نوې سرانان افغان پنغاړي کې میشت کډوال وایي چې نن هم د کړاو ژوند تیروي او هغې ورځې ته په انتظار دی چې په افغانستان کې بشپړ سوله راشي او دوی خپلو سیمو او کورونو ته ستانه شي. دغو کډوالو دا څرګندونې داسې مهال کړي چې طالبانو ټول افغانستان نیولی او د نوي حکومت د جوړښت په اړه هم د افغان سیاستوالو ترمنځ خبرې روانې دي. د مشال رادیو خبریال د افغان کډوالو دغه پنغاړي ته ورغلی چې د خپل هیواد پر روانو حالاتو باندې دوی څه ډول تبصرې کوي.
دغه مې یلانې وکړ چې بس هر څوک ځي کاناډا او امریکا ته.
خبره دا شی ده چې دا تیارو پسې زړیږي.
دا د بلوچستان په پښین سیمه نوي سرانانو افغان کډوالو پنډغالي کې میشت کډوال دي چې د خپل هیواد په روانو حالات باندې مجلسونه کوي.
نو د دې خلکو د خپل دینداره کې وګوري خپل
چې دغه ګټ یې د دغه څخه خوړلی دي هغه خلک دي دغه وحشت یږدي پر خلکو باندې.
په یاد پنډغالي کې میش کډوال وایي چې نن هم شپې او ورځې له کړاوونو سره تیریږي. د افغانستان د سرې پل اوسېدونکی 45 کلن محمد اغا اسحاقزی له تیرو 15 کلونو څخه د کډوالۍ ژوند کوي. غواړي چې په هیواد کې بشپړ سوله راسي او خپل هیواد ته ستانه سي.
سوال کې چې رالو مرګرو ملتو کومکونه ودا کوله کومکونه ودرېدل باران و خاص تاسې مزدوري وي کاریګري وي کولې مو خو د مجبوریت ژمن وو د وسایي د اسودتوب ژمن مو نه دی کړی تر نن حاله. اوس نو د دې مو مخ په ایسته خدای خبر دی چې زموږ کم حالات راځي کم حالات به ووینو.
د پاکستان د شمیرونو تر مخې په دې هیواد کې سبسوي 14 لک افغان کډوال میشت دي خو بېلابېلې غیر سرکاري شمیرنې بیا